પુ 1924 او 25 મિત્રો
આ સધી રેડિયો સલેર વિસ્તાર છે
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دي را سره اوسئ وړاندې په خپرونه کې نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د امریکا کاناډا اروپایي ټولنې جاپان او برتانیا ځانګړو استازو د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې دوی پرون کې په یوه غونډه کې ویلي چې شاوخوا 9.8 میلیون افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري په یو ګډ بیان کې چې بیګا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر کړ راغلي چې د چارواکو د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د مرستندویو مؤسسو د ښځینه او نارینه کارکوونکو د خوندي کار ډاډ ورکړي څو د دې هیواد په ټولو سیمو کې اغیزمن کار وکړی شي په غونډه کې همداراز ویل شوی هغه مرستې چې د هیوادونو په تیرو دوو کلونو کې له افغانستان سره کړې دي د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې 6.3 میلیارد ډالر ته رسیږي دوی د افغانستان په لویدیځ کې له هغو خلکو سره هم ملاتړ څرګند کړی چې د وروستۍ زلزلې له کبله زیانمن شوي د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون په دولتي او نه دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی چې دې کار زیانګالو خلکو ته د مرستو د رسولو چاره اغیزمنه کړې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د یو روغتون د جوړولو خبر ورکوي د ادارې پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې د ولسوالۍ په کچه دا روغتون به شاوخوا 28 زره کورنیو ته د بیړنیو خدماتو په برخه کې اسانتیا راولي د IOM په وینا په هغو کسانو کې چې له دې خدماتو به برخمن شي راستنېدونکي او بې ځایه شوي کډوال هم شامل دي د افغانستان لپاره د بې پولې ډاکترانو ټولنې تیر کال ویلي وو چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکز نه مجهز نه دي او کافی امکانات او پرسونل نه لري د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری په کابل کې د وړو پورونو د ورکولو د لمړني کانفرنس د جوړولو خبر ورکوي د دې ادارې د افغانستان څنګه پرون پر ایکس شبکې خبر ورکړ چې دا کانفرنس روانه اونۍ د کوچنیو پورونو د ټولنې یا AMA په کوربتوب او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری UNHCR په مالی ملاتړ جوړ شوی و UNHCR ویلي دی چې دا پروګرام پر ځان د بسیاینې او اقتصادي پیاوړتیا لپاره د دوامدارو او نوښتګرو بانکي محصولاتو پر پراختیا تمرکز کوي په خبر کې نه دی ویل شوی چې دا پروګرام به بې ځایه شوی او راستنیدونکو ته څه ګټه ورسوي خو د ادارې پخوا د کډوالو د ملاتړ د ځینو اقتصادي پروګرامونو خبر هم ورکړی و د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د زیاتې ګڼې ګونې پراخه بې ځایه کېدو او د اوبو او بدرفتونو د بنسټونو دورانېدو له کبله په غذا کې یوه لویه روغتیایي غمیزه پیښېدونکې ده د دې سازمان ویاندې کریستین لینډ مایر پرون په غذا کې د هغو ملکیانو د خوندیتوب په اړه هم خبرداری ورکړ چې د اسرایلو له بمباریو پرته په نورو دلایلو مړه کېږي بلخوا د غزې روغتیایي چارواکو ویلي دي چې له درې اونیو راهیسې د اسرایلو په بمباریو کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 8300 کسانو ته لوړ شوی دی په همدې حال کې یو شمېر اعتراض کوونکو چې لاسونه یې په سره رنګونو لړلي وو پرون څو وارې د امریکا د پوځي مرستو په اړه د کانګرس رابلل شوې استماعیه غونډه ګډوډه کړه د معترضانو غوښتنه دا وه چې واشنګټن باید د حماس ډلې پر ضد د اسرایلو مالي ملاتړ بند کړي د حماس او اسرایلو ترمنځ جګړه د اکتوبر په 8 هغه مهال پیل شوه چې فلسطیني حماس ډلې د اسرایلو په جنوبي سیمو برید وکړ څوارلس کسان یې ووژل او له 200 زیات نورې برمته کړل
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دامر خوشحاله
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته ولو که هغه هر څنګه وي ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی دی نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نه خوري پس حکیه طلاق ورکړي
پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی حاجی نصرت وو، ویلې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا کاره ستونزه وه فسخه کول یې ناشونی کار دی، خو ټول خلک بیا په دې نظر نه دي، هغوی د جلی ژوند ته ارزښت ورکوي. وایي د ولس او د خلکو د خبرو لپاره خو د لور ټول عمر نشته به کولی.
آن اوس داسې نه شي کولی چې تاسو په ډر څه کوي بس جلکۍ غریبه دې ته ناست دی، دا خو هم یو بشر دی، یو حق لري، دا خو د مسلمانۍ لحاظ د پښتو لحاظ داسې خو نه دی چې بس دو بس پډري ته خپله ژوند زندگی خرابه کړي.
درنو دوستانو، پیاو شمیر کورنیو کې چې کله کوژده کیږي لغه وروسته جلې پوهیږي چې د ژوند راتلونکی ملګری د دې وړتیا نه لري چې دا ټول عمر ورسره تیر کړي. د دوی په وینا کوژدنې په نشي توکو متادوي یا هم بله داسې ستونزه لري چې په ګډ ژوند کې دې ته د خوښۍ پر ځای درد او غم ورکوي. د دې نجونو په وینا دوی ته تر ټولو سخته ستونزه بیا دا وي چې کورنۍ په ځای د دې چې د خپلې لور ملتیا وکړي دوی مجبوروي چې همدې الک سره دې له سلو او زرو ستونزو سره چې لري واده وکړي، ځکه که داسې ونه کړي د دوی نوم ته زیان رسیږي. په قوم او ټولنه کې په عامه خبر سپکیږي. د پکتیا اوسیدونکی حاجي نصرت وایي چې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا یې له منځه وړل ناشونی کار دی.
شینخوري خو یو عادي ډول دی، چا چې اقتصاد ښه وي نو هغه په خو شاندار مراسم لمونځ وکړه، چا اقتصاد له کمزورې وي هر سړی خپل صدر سره خپې غځوي. نو پاتې شو پسکول، پسکول خو د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته، ولو که هغه هر څنګه وي، ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی دی. خلک پیغورونه کوي د دې په هکله، هغه سړی هغه نو بیا په کلي او ولس کې ژوند نشي کولی، پیغورونه ورکوي او بعد رد وسیایي. نو زمونږ په پکتیا کې د داسې سړي ژوند گزاره بیا ډېره سخت دی. نو د دې په هکله زمونږ پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نخورې پس حکیه طلاق ورکړي.
حاجي نصرت دا هم ویل چې پخوا به له کوژدې څخه مخکې د هلک او جلۍ پاک له دومره معلومات نه کېدل. یوه کورنۍ به وټاکل شوه، ریبار به ورغی، کوژده او واده به وشو، چې دې کار به ډیری وخت بیا ګڼې ستونزې پیدا کولې. خو اوس دومره شوي چې له کوژدې مخکې یو څه شناخت سره کېږي.
پخوانی خلکو به واقعا چې هغه به نه هلک ته معلومات او نه جلۍ ته چې دا څنګه دی دا څنګه دی، خو یو بل خاندان سې به ګرځېدل او کورنۍ سې به ګرځېدل چې درم دا کورنۍ دی، ښه کورنۍ دی. ودونه به چې کول هغه به په جریان کې نه و. نو اوس به وایم چې خوشبختانه چې خلک هوښیار شوي، خلک وګرځېدل، نه تېرو خلکو خپل ژوند ولیدو، خپل زندګي ولیده چې د دوی په ناخوښې ودونه شوي دي او ژوند یې سم نه تېرېږي. اوس د خپلو بچیو لپاره ښه ژوند غواړي، ښه زندګي غواړي. اوس ډېر فکر کوي، اول خو د اله کورنۍ د وړکې کورنۍ ګرځي تر هغې چې زړه ښه تسلي وکړي، د جلکۍ خوی او بوی او خواص او رنګ او ځواني او د دې په هکله معلومات حاصل کړي. هغه بیا هغه الګ سه شریکوي، همداسې د اله کورنۍ هم همچنان پوښتنې کوي د خپل خپلوانو نه او کلي ولس کې.
د ننګرهار اوسیدونکي شامله وایي چې له کوژدې مخکې د هلک او جلۍ لیدل حتمي خبره ده، خو له بده مرغه چې زموږ په ټولنه کې دې خبرې ته دومره ارزښت نه ورکول کېږي، چې بیا وروسته اکثره وخت د جلۍ لپاره دا کوژده یوه جبري کوژده وي.
یو بل نه باید پوښتنه وشي، خو متاسفانه چې زموږ په افغان ټولنه کې دا خبرې ځینې ځایونو کې ډېرې دي چې وایي نه، باید هلک او جلۍ سره ونه ویني او باید جلۍ حق نه لري چې باید په خپله خوښه باندې خاوند ځان ته خوښ کړي، نو په خپله خوښه یې د مور پلار ورکوي. خو ځینې کسان داسې دي چې د پیسو په خاطر هلک مثلا سند لوی یا بدرنګي هر رقم چې خپله لور ورکوي. ځینې کسان د دې په خاطر ورکوي چې والا لور مې پیغله ده او دا په کور کې ښه خبره نه ده چې زه وساتم. هلک ته راغلی دی، هلک خو خرڅوالی بدرګوالی نه لري، خو متاسفانه موږ خلک دا فکر نه کوو ځان سره نامزاتي وشي. اول باید کورنۍ دا فکر وکړي چې پښتنه وکړي، که پښتنه نه کوي پس به دغه معاملې بیا راپیدا کېږي. پکې ځینې کورنۍ چې مثال د نامزاتي پکې فسخه کېږي، هغه کورنۍ دپاره مثال ډېر یو غټه خبره پیدا کېږي. کورنۍ وایي چې والا که زه د لور مې پرېږدم چې دا معامله د دې فسخه شي، دا به ما دپاره ډېر یو شرم وي، دا به ما دپاره دا یو هغه یي. خو دا د هغه کورنۍ بې عقلي ده، ځکه چې دا کوژده چې کېږي یا واده چې کېږي دا د سیاوه رشتہ ده چې دا هیڅکله نه ختمیدون کده، یعنی اقلا په خپل خواخ باندې خوې
شامل زیاته وی د جلی کورنې پسترګوبینی چې د خور او لور ژوند له کوژدن سره د تباہی په لور روان دي. بیا د دې لپاره چې نور خپل او خپلوان خبرې ونه کړي، جلی په یو ناکام ژوند کې رہی سره وی.
کومه معامله فسقه کیږي نو دې کې باید څو خفه نشي. اوس مثال خبر د څه فکر وکم چې لاندې خپل ځان فکر وکم چې ولاد ازما خور په بد حالت کې ده، هغه به ټوله ورځ وهل خوري، ټکول خوري، مثلا ژوند به ښه نه وي. زه به چې نه ولا پام کړ چې دا معامله د فسقه نه کې دې په خاطر چې ما ته به سبا مثال خوښي خسر تانه راکوي، یا خسر خیل تانه راکوي، یا نور خلک تانه راکوي. همداسې به بله خور فکر کوي، همداسې ورور فکر کوي، همداسې مثال کاکا ماما فکر کوي. نه، دا فکرونه باید د ذهن نه وباسو، ځکه چې دا اوس وخت تغیر کړی. پخوا که خلک نه پیدل، اوس خو پوهه ډېره ده. باید خلک ځان سره فکر وکړي چې موږ خپل د ځان په خاطر، موږ خپل ژوند تېرو، خپل د خاوند سره، خپل د کورنۍ سره، نو ولې د یو بل مسلمان ژوند خراب.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی نجیب بیا وایي، کله چې د جلی کوژده په بې خبرۍ کې له یو موتاد سره کېږي او موتاد هم د اصلاح وړ نه وي، په خبره یې له منځه وړل او فسخه کول بیا اړین کار دی.
مثال خبره اوډ کې بوخل کې نه والي دلې جلکې بو اوډ کې نه والي دلې اوس خو د کور ولتی دی جلکې کور ول اوډ کې خچ چې کوي کسې چې دا متوت نه وي، یا پډار یا نور انی شي میشي کنه دا شوی نه کې دا آیس مایس. بیا چې کله کوم موډ کې پډر څه کوي، دا اوډ کې مثال خبره متوت شو، نو دا په دغه کې واقعیا وشول، نو اسړای چې و نظیم و بے دزوی پڈر سے کول بے دپلوری اتوی چی او بچی تو تخو موعد کڑے دے دا خد دی دے توڑی ر پغنی وقت لا پ شوق نیت دا پڈر پری دا خوا دی دا سڑائی دمرا مجبور شولو تے دا نے شی کی دمرا دے ڈفا لوڑ وو کنا تے دخ ٹیم کی د دخدی تے چرتا زتو خرصو دخدی لوڑ لسخر تی وی تے دا دجید اخو مو خرڅوي د څه سو د تو زوی توست خو مو وی چې دا کور کوي تو سوي چې نه خیر دی وخت را وخت را هغه خوشی کړلا زته ته اجازه ته چې ته مړه کوي ته کوي شي چې وړکه متو ته نو جلکې زندگی به تبون شي دا شارای پختوې چې به دغه تلو کو خستل شي د جلکې په ورځ کې ودی شي ان اوس د سینې شي کولای چې تو زوی په درڅ کوي بس جلکې غریب دي ته نو ستي دا خو هم یو بشر دی، یو حق لري، دا خو د مسلمانې لري او د پښتو لري، دا څه نه دي بس دوه بس پډری ته خپل ژوند زندگی خراب کړي. دا هیڅ مشکل نشته، هاته کې دا کولای شي مثال خبره چې دو په پښتو په لیو سات دین ته لو خسته شي، د حکومت په لیو سات خسته شي، د شارې په لیو سات خسته شي، د پردروشو نو کې جواز لري، شتون لري، په پښتو لري، په شریعت لري، په حکومت لري، دا هیڅ مشکل نشته. اګه امارتي حکومت یو کا مثال خبره جمهوریت حکومت وی هر شی وی دغه دلته ته څوک په غور نشي کولای چې تعلق شوی دی، خو تعلق نه دی خسته، خو دی خو میړه فټر ته وته دو غریب خدي پر کور نو ست دي سر خو سپیناوای نشی چې دو کینی دو خپل زندگی تا وکی، هغه خاص زندگی تا بوده دی، غریب زندگی ویری تا بوش، تا ایت ستون نلری، ایت مشکل نلری، کوم کسان تا پختونی وی موسا دا کینی دا غیر موسا سوال جو بکی، ایت مشکل نیشتا دا که، و نه دی تا چوک پی غور پلرگانه تا ویر کواشی، نه دی جلکه تا ویر کواشی، و نه دا غلق تا پلور مور تا چوک نیشی ویر کواشی، چی تایر توز وی خدا تلوک کرلا، کولی سناتی فریخوال پارزه، ایت مشکل نیشتا و بل دید متیوته، بیت دخو زندگی غار کشوال دا خواهی بشر دی علا پی
له رواني ارس هم که چیرې جلی له کوژدې وروسته داسې یو واده ته مجبوریږي چې هغه خپله خوښي پکې نه ویني، دا روحن او روانن جلی سخته ځپي. ارواپوه شمله کټوازې په دې عقله وایي
دا یو ډیر اساسه موضوع ده، او دا د باقی ژوند د ټول ژوند د تضمینولو مسله ده. که دغه د کوژدې اصل تراشو د دې اصل دسې ده، او د دې مطلب دسې ده چې په دې دوران کې یو بل وپېژنو چې آیا موږ یو بل ته جوړ راځو او که نه. که چېرته جوړ نه راځو نو هغه لغو کړو، او په دې کې هیڅ نه ممانعت په اسلام کې هم نشته چې دا لغو شي او یا ونه منل شي. خو بدبختانه باید ووایم چې زموږ په ټولنه کې اوس هم داسې ده چې کله له ماشومتوب نه یو څوک د چا په نوم شو، نو بیا په بس لاغه سره واده کوي که هغه هر څنګه کسو هغه خواستونه دې پوره کولی شوی او که نه شوی. بدبختانه دغه مشکلات دغه ستونزې شته، خو دا چې دا به په راتلونکي کې په دې جلۍ څومره ناوړه اغېزې ولري او څومره به تاثیر به په دې ولري، بالکل دا به ډېر زیات په دې او د دې په راتلونکي ژوند بالخصوص د دې په ماشومانو ډېره بده اغېزه ولري. دغه یعنې په اول سر کې دغه جلۍ ماته شوه، یعنې هغه خواستونو ته یې ونه رسېدله چې دې غوښتل. که چیرې مثلا غایبونو باندې دا خبره وه چې دا کس پوډري ده، دا کس دا ستونزه لري، په هغه صورت کې دې منلی، نو دلته به د جلۍ پر ځان باور و، ځکه تل به یې دا ویل چې ما منلې. خو اوس چې چېرته دې جلۍ نه دا خبره پټه شوې او اوس دا له دې خبرې خبره ده او بیا یې تحملوي او واده ورسره کوي، زه مطمئنه یم په دې به تر اخر د ژوند تر څو چې له دې کس سره اوسېږي په دې به بد تاثیر کوي ده، ځکه دا یو څه شو چې په دې جبري تحمل سو، دا د دې انتخاب نه و. او هر هغه څه چې زموږ انتخاب نه دي او په موږ تحمل شوي دي، هغه تر یو څه وخته موږ تحملولی شو. بالاخره د موږ د صبر کاسه ورته نسکوره کېږي او له هغې څخه بیا خوند نسو اخیستلی او دغه جنګ جنجال او هغه د ژوند واقعي لذت نشتون دلته رامنځته کېږي چې موږ نسو کولی مقابل لوري ته پوره پوره څومره چې ضرورت دی، څومره چې نیاز ده او څومره چې اړتیا ده ورته مینه ورکو مینه ورکو. ځکه په اول سر کې موږ ته دروغ ویل شوي او دا داسې یوه اړیکه ده چې په موږ باندې تحمل شوی ده، نو دا نشي کولای له دې کس سره هغه خپل نیازونه چې لري، ضرورتونه چې لري، هغه مینه چې باید ورکړي، هغه کوم حقوق چې لري، هغه ورته پر ځای کړي، ځکه دا یو تحمل شوی اړیکه ده.
شمله وایي چې دا ځوانان د کوژدې فسخه کولو ته نه رابولي، خو که چیرې پوهیږي چې د دوی منځ کې جوړه روغه نشته او بیا به په ټول ژوند کې کړیږي، په دې صورت کې بیرېدل مناسب کار دی.
ښه به دا وي چې که چیرته دغه د کوژدې په دوره کې یا د نامزادۍ په دوره کې کومې ستونزو ته مثلا متوجه کېږي چې شته دي، په هماغه وخت کې حل کړي، او که د حل لاره نه یې دا د فسخه کې په دې کې هېڅ عیب نشته، ځکه چې په اسلام هم دې ته اجازه ورکړې ده چې تاسو کولی شئ دا فسخه کې، او په دې کې هېڅ نامه ممانعت نشته. له دې نه چې ټول ژوند خراب شي نو دا کوزه دې فسخه شي یا لرې دې شي، هېڅ مشکل نشته. او ځینې عالمان یا پوهان وایي چې مثلا له دې نه چې ټول ژوند دې خراب کړي، په جبر تیر کې، په تعامل تیر کې، ښه دا ده چې یوه د واده ورس خرابه کې. نو دا خبره باید په پام کې ونیسو چې د ټول ژوند خرابولو لپاره ښه دا ده چې هغه ما یوه ورځ د واده ورځ خرابه کړو او مبارزه وکړو. زه دې ته څوک نه تشویقوم چې مثلا تاسو راشئ هغه ګډ ژوند مه کوئ یا څوک مه منئ، بلکې دا ویل غواړم چې هر څوک باید په خپله د خپل ژوند ملګری یا هغه څوک چې خوښیږي انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. یعنې څومره چې په خپل ځان کې توانایي ویني، قدرت ویني چې مثلا دا کولی شي له یو پوډري سره ژوند وکړي، آیا دغه نوم تحملولی شي، دغه توانایي پر ځان کې لري، بیا هغه کس انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. په دې مسله کې ټول مسؤلیت راګرځي خپله هغه جلۍ ته چې څومره مبارزه کوي، ځکه چې اکثر نجونې اوس دا وایي چې زه به یې نه انتخابوم، د مور او پلار لپاره به یې ومنم، بیا ټول مسؤلیت هم دی غوی ده. نه، دا مسؤلیت د ژوند فردي ده او تر اخره به مسؤلیت په خپل غاړه. دا که مثلا د سویل کېږي چې دای مور او پلار ورکړي ده او د دې مسؤلیت هم د مور او پلار ده، دا هیڅ امکان نه لري، ځکه په راتلونکي کې دای و مور ده او د وی کورنۍ رهبری پر لاس لري. نو دا چې ته اوس نه خپل ژوند مسؤلیت نه اخلي، تر کومه به د دې پلار او مور دغه ملاتړ کوي؟ نو ښه خبره به دا وي چې دغه مسایلو کې ډېر جدي اوسي او خپل انتخاب وکړي، ښه انتخاب وکړي څنګه چې په خپل غواړي، او دغه ټول مسائل جدي ونیسي. له رواني اړخه هغه کس وڅېړي مثلا چې آیا کوم شخصیتي ستونزه خو دغه نه لري، له دغه شخصیتي ستونزې سره دا کس دا جلۍ ژوند کولای شي او که یې نشي کولای، څنګه خصوصیات لري، دغه ټول باید د نامزادۍ په دوره کې وڅېړل شي. بیا که په دې مطمئنېږي چې ورسره ژوند کولای شي، نو په واده دې اقدام وکړي. دغه د کوژدې دوره یې هم تقریبا شپږ میاشتې ښودلې ده. ارواپوهانو چې شپږ میاشتې دغه باید اوږده سي. دا په دې دلیل چې په دغه شپږ میاشتې کې دا کولی شي دا کس ښه وپېژني، چې ښه وپېژندو بیا کولی شي په واده اقدام وکړي او مخته لاړ شي. نو که دلته چېرته ستونزې پیدا کېږي، بیا د دې لپاره د کلتور لپاره چې والا دا خو ډېره بده خبره ده چې زه دا کوز ده پسخه کوم، زما په نظر دا به یو غلط کاری.
د بشر د حقونو له اړخه هم که چیرې له کوژدې وروسته جلۍ په دې پوهېږي چې له مقابل کس سره ژوند نشي کولی، پر دې سربېره بیا هم کورنۍ ګډ ژوند ته مجبوروي، دا ظلم دی او د دې بشري حق تر پښو لاندې کېږي. په دې هکله مو په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې له غړي ماهر مومن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
کوژده خپل تعریف کړو په دې معنی نه چې په دغه دورې کې باید دغه دوه کسان چې دی یو بل سره وپېژني، البته اسلامي چوکاټ کې سره وپېژني، په افغاني ټولنه کې نو ښه داسې جوته کېږي چې دغه دواړه یو بل سره د همغږي ژوند توانایي نه لري. نو د دې فسفر کول چې دي زما په شخصي اند باندې کومه مشکل نشته دی، ولې دا چې د افغانستان هغه دودونو ته هم باید سړی متوجه اوسېږي او دا چې په داسې توګه باندې دغه شی فسخه شي چې فامیلونه هم پکې داخل اوسېږي، فامیلونه هم په دې باندې آګاه اوسېږي چې د کوژدې نه هدف دا دی چې یو بل سره وپېژني یو ښه ژوند دپاره دوی چې ده که نشي هوسا کېدلی یو بل سره، نو د هغې نه ښه ده چې بیا سره بیل شي.
ولې په افغاني کورنیو کې د کوژدې فسخه کول یو لوی شرم ګڼل کېږي؟
دا خو ګورې بل پښتانه په افغانستان کې مونږه یو شی چې هغه زمونږ د افغانانو دود دی هغه کله ناکله د اسلام سره د هغې توپیر نه کوو. دغه شی چې د زیات د یو دود خبره ده په افغانستان کې نسبت دې ته چې یو اسلامي خبره وي. په افغانستان کې دغه د غیرت مسله چې مثال دوی کله چې دوه نامزادان سره بیلیږي دا د غیرت مسله رامنځته کوي. دې دپاره چې په آینده کې بیا جنجال نه شي دا هم مهمه ده چې کورنۍ متوجه اوسېږي او د هغې کوژدې شرایط چې دي مخکې له مخکې نه دواړه فامیلونه سره په واضح توګه باندې بیان کی. هغه په دې معنی چې د دغو دواړو کسانو یو بل سره لیدل کاتل چې دي هغه مثال د فامیل د موجودیت په جریان کې اوسېږي، او دا چې بعض خلک حتی په کوژدې کې نکاح هم کوي نو هغه بیا چې ده هغه نوم یې د کوژدې وي مګر په اصل کې دوی نکاح عقد ترسره کړی وي. نو که دغه حالت هم وي چې دا بیا د کوژدې د حالت نه خبر راوځي او دا د نکاح او د طلاق خبر ته ننوځي.
یو شمیر کورنۍ همدا خبر کلکه نیسي چې مثلا مونږ د ولس خلک یو او ټول خلک خبر سوي ده کوژده سوي ده اوس فسخه کول مناسب نه دي، نو په همدې ډول باندې دوی هغه نجلۍ ودوي. دغه وخت بیا نجلۍ له کومو مشکلاتو سره مخ کېدلی سي؟
کله چې یو انسان که هغه جنۍ وي که هلک وي راضي نه وي واده ته، نو د دوی هغه نکاح چې ده نکاح کې باید ایجاب او قبول صورت ونیسي، یا هغه ایجاب او قبول چې دی هغه باید په اکراه او په زور باندې نه وي شوی، او هغه ایجاب او قبول چې دی باید په دې باندې نه وي شوی چې مثال د خلکو د خبرو د نه رامنځته کېدلو په خاطر، یا د دې چې زما کورنۍ به څه وایي یا ټولنه به څه وایي یا خلک به څه وایي. نو که د دغو فشارونو له امله هم یو څوک چې دی نکاح ته غاړه ږدي نو دا شی ده په اکراه باندې په ظلم په زور باندې دغه نکاح ده. په دې کې چې ده دغه دواړه لوري چې دي باید بدون د کوم ظلم جبر ستم اکراه نه په خپله خوښه او په مکمل رضایت باندې یو بل سره قبول کړي، ځکه چې که دغه شرط پکې موجود نه وي چې دغه نکاح کې د دواړو لورو هغه مکمل خوشحالۍ باندې قبولېدل د یو بل دا چې ډېر شرط دي، نو که دغه شرط پکې نه وي عمل شوی نو دغه نکاح هم کېدای شي چې حتی صورت نه وي نیولی په دغه ځای کې.
بله، په حقوقي لحاظ د بشر د حقونو له اړخه که دا موضوع وڅېړو دغلته څومره د دې ځوانې نجلۍ حق تر پښو لاندې کېږي؟
د بشر د حقونو له امله انتخاب حق چې دی هر یو انسان ته ورکول شوی دی، او کله چې موږ د انتخاب حق ترنه اخلو هغه که د دې مثال د هغه د ژوند ملګری وي، هغه که د نجلۍ دپاره وي که د هلک دپاره وي، کله چې دغه انتخاب تاسو ترنه واخلی او کله چې مجبوره کوي یو چې شته په زوره باندې پر هغه کوي دا چې د دغه انسان هغه بشری حق چې دی هغه پیمالول او نقص کول دي.
مومن صاحب، کله داسې هم کېږي چې هغه مقابل لوری چې نارینه دی یا هلک دی واده کېږي، له واده وروسته دی ډېر بې مسؤلیته، حتی پامه خبره ووایم یو ډول دغه د هلک کورنۍ د هلک اخلي، د نجلۍ په کورنۍ یا په نجلۍ په اوږوی ورباروي چې نور هر څه کوي همداسې ورسره ګذشت کوي. نو په داسې وضعیت کې تاسې مشوره به څه وي؟
ګورې، دې ته که تاسو مدني نظر نه وګورې او اسلامي نظر نه وګورې، په اسلام کې هم د دې شرایط واضح شوي دي چې په میړه باندې کوم کوم فرضونه دي د ښځې، او په ښځې باندې هم کوم کوم فرضونه دي د نارینه. دا ډېر واضح دي. دا چې موږ په افغانستان کې موږ په کلو بانډو کې خلک ترنه خبر نه لري، یا دا چې موږ مولوی صاحبان او عالمان او د مسجدونو ملایان په دغو شیانو چې ډېر حیاتي شیان دي په دې باندې غږېږي نه، دا بېله خبره ده. مګر په اسلام کې دا ډېر زیات واضح شوي دي. راغلو مدنیت ته. مدنیت له وجې هم دا ده چې دغه واده چې دی، دا د ذهنونو، د فکرونو، د جسمونو د دغو سره تړل کېدل او یو قرارداد غوندې یو شی وي. په دغه تړل کېدلو په دغه قرارداد کې شرایط وي چې مثال د ښځې څه څه کارونه دي، چې هغه مثال ماشومانو سالمه روزنه وکړي، یا د سړي مثال کېدای شي په افغانستان ولې په سنتي جامې کې دا وي چې لاړ شي کار وکړي او نفقه پیدا کړي. نو کله چې دوی دغه شرایط، دغه قرارداد هغه هوکړې نه پر ځای کوي، نو باید دې لپاره دا هم وي چې دغه مکمل دغه رابطه چې ده د فسخه کېدلو طریقه هم باید موجوده اوسېږي. مګر د ټول خبرې چې کوم بیا هم بېرته زما کورنیو ته، د افغانستان هغه شرایطو ته، هغه دین ته چې نوي سلنه خلک مسلمانان دي، د دین په اصولو پابند او د هغې ټولنې په اصولو او همکارۍ سره د دغو شیانو چې دی هغه مخه ونیول شي، او د دوو کسانو ژوند چې دی تباه نه شي، هغه که د جنۍ ژوند دي او که د هلک ژوند دي، چې دا تباه نه شي.
که په آخر کې خپلې خبرې داسې سره راټولې کړو چې دا د کوژدې دوران چې ده، دا د یو د بل د شناخت او د پېژندلو دوران دی، نو دغلته کولی شي که چیرې مشکل ولري یو جانب، یا دا ده چې تفاهم نه کوي په ټول ژوند کې، بېلېدل مناسب کار دی همداسې که نه؟
بلې، دا مو ښه خلاصه وکړل دغه حالت. زه په آخر کې بیا هم دا وایم چې که هر څوک خپله خور، خپله لور یو چاته ورکوي، د دغه فامیل، د جنۍ د فامیل مسؤلیت دا دی، د سړیانو مخصوصا په افغانستان کې چې یو سنتي جامعه ده، چې هغه چې دی هغه هلک په باره کې پوښتنه وکړي، په هغه باره کې ځان پوه کړي چې د امان شی دی، دی څه کوي، آیا دی کوم بد عمل لري، آیا دی چې دی زموږ د فامیل لپاره سم کس دی که نه دی، آیا د دغه هغه افکار او اعمال چې دي هغه د دې سره تطابق کوي چې دغه جنۍ سره هغه وکړي. چې دوی مسؤلیت داره چې دغه ټولو شیانو باندې ځان باید پوه کړي، د هلک سره وویني، په دې کې شرم نشته دی چې د نجلۍ کورنۍ د هلک سره وویني، یو ځان پر پوه کړي، یا د هغوی د فامیل سره وګوري، دوه درې ځلې وګوري، هغې نه بعد چې دی بیا د دغو دوو کسانو چې دی هغه هوکړه وکړي. او مهمه خبره داره چې دا اسلامي او مدني خبره ده چې موږ باید په دې کې شرم ونه ګڼو چې د خپلو خویندو، د خپلو لوڼو نه پوښتنه وکړو، دوی د رضا پوښتنه وکړو، چې آیا د دغه کس سره ته غواړي چې کوژده وکړي، ورسره واده وکړي که ونه کړي. دا چې دی د دوی اسلامي، مدني او شرعي حق دی چې دا باید هغه موږ خپلو ښځو ته ورکړو په افغانستان کې، ځکه چې که دوی نه پوښتنه نه کوو او دا ځان ته آر او ننګ ګڼو، دا په دې معنا نه چې موږ هغه په اسلام باندې هم پوره چې دی ځان نه دی متکی کړی او پر خبر هم نه یو، د اسلام شرایط هم پر ځان باندې نه عملي کوو. هغه مدنیت خلاصه کوي چې په افغانستان ورته غربي پدیدې په څوګه ورته ګوري. نو که ځان ته حتی یو څوک مسلمان هم وایي، د اسلام شرایط چې دي، هغه چې په اسلام کې چې ویل شوي دي، هغه عقلان چې دی باید په خپل ځان باندې او په خپلو شاوخوا خلکو باندې تطبیق.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه ډېره زیاته.
درن دوستانو، لکه څنګه چې په خبرونه کې ویل شو، کوژده د بجلی او هلک لپاره د پیژندلو یو پړاو دی. کچېرې په دې پړاو کې دوی ته ثابت شو چې ګډ ژوند په خوښۍ او بریالیتوب سره مخکې نشي وړی، نو تجربه ښودلې چې بیا بیلیدل مناسبه لاره ده. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غراس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 3 2 1 2 1.